بشنیم در برنامه چی ها دارن. خوش اومدید سالون سیب.
دیره مننه ستره مشه نیمی سیب. قدر منو اوریدون کتاست هم سلامونه. ورسل دی چې د امریکا دفاع وزارت ویل چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته، یعنی له 2000 لومړي میلادي کال راوروسته تر ټولو ټیټ حد ته رسولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ټول عملیات که هوایی وي که مځکني افغان امنیتي ځواکونه کوي. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تښتول شوی ماشوم ژر عمومي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د کال جایزه وګټله، او په هند کې د کرونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که په بلخ کې تښتول شوی 9 کلن ماشوم خوشی نشي، د دغه ولایت ټول جګپوړي مسؤولان به له دندو لیرې کړي. د ولسمشر ویندوی دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې کوي چې په دغه ولایت کې د تښتول شوي 9 کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی، له طالبانو به مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و. د ده پلار او خپلوانو یې له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت د مقام مخې ته د اعتراض په توګه خیمه درولې او په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې کړي دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 2014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږدمهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي راډیو ته وکړه چې ولسی جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه.
تر څو بودیجه پاس شوی نه وي موږ هیڅ پروژه شروع کولی نه شو او نه یې قرارداد کیږي نه یې مطالعه کیږي. بناً په چرته دغه وخت زیات تیریږي، بیا ستاسو ته مشکلات زیاتیږي.
د مالیه وزارت همداراز وایي د بودیجې د طرحې بله بڼه به هم ولسی جرګې ته ولیشي، خو وایي دې چارې ته هم یو څه وخت پکار دی ځکه چې د کابینې منظوري ته اړتیا لري. د مالیه وزارت په وروستۍ طرحه کې چې ولسی جرګې رد کړې، 1400 مالی کال ته 403 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2020 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وکړه او ویل د 3 ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري. د اروپایي ټولنې د ذایقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذایقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتمی تړون کې خپل ستر مرکچی ویندی شرمن په بهرنی چارو وزارت کې د دوهم جګپوړي په توګه وګمارله. میرمن شرمن د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال په سیاسي چارو کې د بهرنی چارو وزارت مرستیاله وه او له ایران سره په اتمی تړون کې د خپل هیواد د مرکچانو مشري کوله. بایدن دغه راز تجربه کار او متقاعده ډیپلوماته ویکتوریا نیولند د بهرنی چارو وزارت د دریم لوړ پوړي پوست لپاره ټاکلې ده. نیولند هغه میرمن ده چې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د خلکو د هغو اعتراضونو ملاتړ کاوه چې په پایله کې پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له دندې لیرې شو. جو بایدن انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکلی او 2 ورځې وروسته یې د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه د تاییدۍ په اړه غونډه جوړوي. که نوموړی د بهرنیو چارو وزیر شي، شرمن او نیولند به تر مشۍ لاندې کار کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمي تړون بیا بیا سرغړونه دا ضروری کړي چې تهران او واشنگتن بیرته د موافقه ته راوګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان دا سرغړونه د ډونالد ترامپ د ولسمشۍ د دورې له پای ته رسیدو څور زمخکي په هغه مرکه کې وکړي چې پرون شنبه خبره شوه. ایران په ورستیو کې وویل چې په فردو کې تر 30% پورې د یورانیم تولید بیا پیل کړی او پرمختللي سنتریفیوژنونه یې نصب کړي دي. ژان یو لودریان ویلي باید دا کار نوی شوی ځکه ښیي چې ایران د اتمي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین شي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند واکسیناسیون دی ولوی خوځښت ته پیل په حال کې دی. خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم.
په هند کې تر امریکا وروسته تر ټولو د کورونا پیشي زیات دي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پانا غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پانا غوښتونکو ستونزه هوار شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پانا غوښتونکو میشتي خو د تیر کال د دسمبر په 22مه په لیپا کمپ کې له اور لګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په منفي 0 درجه هوا او تر باران او وورو لاندې بي سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي چې پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېشتوي. زموږ ښاخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وای او ټول هوایی او مزکنی عملیات افغان ځواکونه په خپل په مخ بیایي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس 100% په مستقله توګه له تروریزم سره مبارزه کوي.
د شینوارو قومي مشان د نجونو د شونځي لپاره شزینه شون کې غواړي. د ورزګان شون کې بیا د معاش د زیاتیدو غوښتنه لري.
دغه معاشات او سازانو ضرورت نه سره پکولای.
جګړو په غزنی کې د معلولانو شمیر زیات کړي.
کوم کسان ته چې منګه په اصطلاح خدمات په نظر کې نیولې 3,350 کسانو.
په خوست کې ځوانان بیا له حکومت د کار غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبری موضوعاتو پیل د افغانستان د دفاع وزارت د ویان په څرګندونو کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه اوس د ټولو ځمکنیو او هوایی عملیاتو مشري پر غاړه لري. د وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2.5 زرو ته راټیټ کړی دی. د بلخوا ناټو وای راتلونکي فبروري به د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وکوي چې په افغانستان کې سرتیری وساتي او خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو پر اغیز څنګه وایي خو ډاډ څرګندوي چې ځواکونه یې دغه تشه ډکولای شي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای وایي اوس یې دفاعي او امنیتي ځواکونه په خپلواک ډول ټول عملیات ترسره کوي. ښاغلي احمد زی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل نړیوال ټولنې په وار وار ورسره ژمنه کړې چې د ځواکونو مالی او تخنیکی ملاتړ ته به یې دوام ورکوي.
د افغانستان زړور دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس هم نږدې 100% په مستقله توګه په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه کوي او په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې له لازم توان او ځواک څخه برخمن دي. د دې په خوا کې نړیوال ټولنه او زموږ ستراتیژیک همکاران له افغان ځواکونو سره د مرستو او همکاریو دوام ته همداراز ژمن دي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اعلان کړی چې د ملي اردو ځواکونو له ناټو څخه د نویو جذب شوو سرتیرو د روزنې چارې هم پر خپل غاړه اخیستي. دغه ماموریت پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دفاع وزارت مشرتابه کولای شي چې د افغانانو د امنیت د ټینګښت لپاره تکړه سرتیري چمتو کړي. ناتو یو ویډیو هم خبره کړې چې خی افغان روزون کې د ملي اردو د تسلیحاتو د روزنې په ګډ مرکز کې د افغان پاوځ سرتیرو ته د ډلهیزو بریدونو د مهارولو روزنه ورکوي. دا هغه چارې وې چې پخوا ناتو ځواکونو پر مخ بیولې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا دوامداره ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي له افغانستان څخه د نورو امریکایي ځواکونو وتل چې متحده ایالاتو یې اعلان کړی د دوحې د توافقنامې په اړه یو عملي ګام او ښه پرمختګ دی. امریکا داسې مهال افغانستان کې خپل ځواکونه تر ټولو ټیټې کچې ته رسولي چې ناټو راتلونکې میلادي میاشت دغه هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ له دې وړاندې ویلي فبروري میاشت کې به د دفاع وزیرانو په غونډه کې حالاتو ته په کتو د افغانستان د ماموریت په اړه تصمیم ونیسي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر اوسه په هیواد کې د رسنیو د څارنې تګلاره نشته. د دغه وزارت نشریاتي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې کار نه دی شوی، خو په وینا یې اوس په دې هڅه کې دي چې پر رسنیو د څارنې تګلاره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د جمعې په ورځ په کندوز ولایت کې یو شمېر لمونځ کوونکو چې ویلې د لمونځ پر مهال د زهرې په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو موسیقي خپره شوې پر دې راډیو برید وکړ چې د مسؤلانو په وینا وسایل یې ورمات کړل. نور حل په دې راپور کې
که څه هم په افغانستان کې پر رسنیو او کارکوونکو یې حملې کول تازه خبره نه ده، خو په کندز ولایت کې د زهرې په نوم راډیو باندې د لمونځ کوونکو د ډل لوري حمله بې ساري ده. د دې سیمه ییزې راډیو مسؤول مدیر محسن احمدي وایي د فیروزکو په نوم جومات د ملا امام عبدالبصیر په لارښوونه درې سوه لمونځ کوونکو پر دې راډیو یرغل وروړ او ټول وسایل یې ورمات کړل.
کله زموږ راډیو نه کته شوی و او وروسته کوم اثر یا کوم موضوع چې د اقل د موږ راډیو کوم اهنګ یا کوم سندره باید نشر کړی وي نشر کړی نو وروسته د بررسۍ نه تلی و د راډیو کیهان خواته. راډیو کیهان خواته بیا امنیتي ځواکونه ما هلته حضور درلوده او د هغوی څخه ممانعت کړی ده.
د ښاغلي احمدي په خبره دا پیښه داسې مهال وشوه چې د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشرات او خپرونې نه درلودي. له دې سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چې د جوماتونو مسؤلیت هم ورسره دی وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. د دې وزارت د جوماتونو عمومي رئیس فضل احمد سراجي
د وزارت لیدلوري دادی چې دا کار سم نه دی. پرس کړه که دا کار د موسیقي په خپرېدو یې کړی وي. د مخنیوي لارې حمله او یا هم یرغل نه دی. کدای سول چې له قانوني لارو یا اړوند ادارو تور پیژندل سوی وای، خو امام نه باید په هیڅ صورت کې په دغه پیښه کې شکیل سوی وای چې نه به هم وی ان شاء الله، خو موږ به بیا هم څیړنی وکړو چې ورسته به له تاسو سره شریک کړو.
په کندوز کې پر زهره راډیو دا حمله داسې مهال شوی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو د څارنې هیڅ ډول تګلار نه لري، خو د دغه وزارت د خبرونو مرستیال شیوا شرک ازادي راډیو ته وویل چې هڅه یې روانه ده.
په نږدې ورځو کې د افغانستان د رسانه عالی شورا د پالیسی نشراتي مساویده یا متن چمتو کړی ده. موږ هغه ته ولېږل، هغه متن ټول خبریالانو ټول رسانه او نهادونو ته
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې وخت کې د رسنیو د خبرونو پر منصپانګه د څارنې د تګلارې د نشتون خبره کوي چې د کارپوهانو په خبره د افغانستان په شان په دودیزه ټولنه کې د دغه شان تګلارې جوړول او موجودیت د رسنیو لپاره خورا مهم دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي.
زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید آزادی رادیو خبرونه د سهار لوده ما شام تر او په منځنۍ څپه دولش پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اورید ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره په غزنی کې د سویډن کمیټه وای په دغه ولایت کې کال په کال د معلولانو شمیر زیات شي د دې کمیټې په وینا ډیرې کسان په جګړو کې معلول شي نورحل په دې راپور کې
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وای تیر 2019 او شلم کلنه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلنه وو د دې په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سیو وو چې زیات شمیر د جګړو لامل وو په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید آزادی رادیو ته وویل په دغه کسانو کې شزی ماشومان ځوانان او سپنجری کسان شامل دي
کوم کسان ته چې منګه اشتلا خدمات په نظر کې نیولې ۱۳۵۵ کسانو دا په مختلفو بخشونو کې و البته د کې جنگي معلولین همو چې هغه خپل خواګان دونه د لاس اور کړی دی او طبي معلولین همو چې هغه ماشومان چې هغه یې دونه کاګو
جاوید زیاتوي په وسنوي شرایطو کې طبي معلولیت د جګړو لامل رامنځته کیږي د د په خبره په کومه سیمه کې چې زیات بارود کارول کیږي هلته نوې زیږیدلې ماشومان زیات معلول زیږول کیږي چې لاس پښې او یا د بدن ځینې نور غړي معلول او کاږو وي
دغه جنگ په خپل باندې یو لوی عامل دی د بارود استعمال په یو ملک کې شکل کیږي هغه مستقیم اندنه یو پیدا شوی ماشوم په صحت باندې تاثیر لري
غزنی هغه ولایت ته چې دلته زیات جګړه کیږي سویډن کمیټه د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې هم له تیرو څو باندې څلوېشتو کالو څخه فعالیت کوي
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځان دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ وي د افغانستان ولسي جرګې د 14 لمریز کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره پرون رد کړ په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي هغه اصلاحات چې ولسي جرګې وړاندې کړي وو په دې سند کې په نظر کې نه و نیول شوي دا سبب شو چې د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره رد شي په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر شونکو او د دولتي ادارو کارکونکو د ملي شورا مخې ته د اعتراضیه غونډې په ترڅ کې له ملي شورا وغوښتل تر څو چې د ټولو دولتي کارکونکو معاشونه یو شان شوي نه وي بودیجې نه تاییدوي په دې اړه هم راپور لرو
په کابل کې لسګونو دولتي کارکونکو دی ولاریون په ترڅ کې د خپل ماشونو دی او شان کې دوه غوښتنه وکړه د دې لاریون کونکو یو غړی پیمان نظامی ازادي رادیو ته ویل د دولتي کارکونکو د ماشونو یو شان کې دل د دوی لپاره سره کرخه ده
په دې لاریون کې ټول غډون کونکو دولتي کارکونکو خوونکو او د امنیتی بنسټونو کارکونکو دي په دې لاریون کې هغه کسان دي چې ډیر کم معاش لري تر هغه چې زموږ ماشونه یو شان نشي بودیجه باید تصویب نشي دا زموږ لپاره سره کرخه ده
هغه وی په دولتي دارو کې ماشونه په غیر عادلانه ډول ورکول کې یو هغه کسان چې ماشونه کم وي د هغوی په روحیه د غچاره منفي غیزه کوي د غلاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې ولسی جرګې نن شنبه د دویم ځل لپاره د 14 لمریز کال بودیجې سند د یو لړستون ځلامل چې وي هم د دولتي کارکونکو د ماشونه هم شان نه کیدل ور رد کړه په دې جرګه کې د مالی چارو کمیسون مشر میر افغان صافی آزادی رادیو ته وویل
اوس هم د بودیجې په سند کې ستونزې شته او هغه تعدیلات چې ولسی جرګې په خوا وړاندې کړي وو په نظر کې نه دي نیول شوي د دولتي کارکونکو د ماشونو یو شان کېدل د بودیجې په سند کې د یو وزارت تشکیلاتو کمخ هغه ادارو ته د بودیجې په نظر کې نیول چې د ولسی جرګې لخوا تصویب نه لري او بل هم د ملي دسترخوان ستونزه وه
په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدي وایي دا ځل هڅه کیږي چې د بودیجې په سند کې د ولسی جرګې د غړو ټول نظریات چې حقوقي اړخ ولري په پام کې ونیول شي ل دې وړاندې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني ویلی و له حکومت سره د بودیجې په تصویب کې هیڅ ستونزه نه لري خو د بودیجې سند به هغه محل تصویب شي چې د دولتي کارکونکو معاشات پکې او شان شي د ولسی جرګې داری پلاوی هم د دولتي کارکونکو د معاشونو پاړه وړاندې ویلی و چې د وزارتونو نور دولتي کارکونکو معاشونه له 50000 څخه تر 2 لک پورې دي حال دا چې یو شمېر نور دولتي کارکونکو په همدغه بست کې له 8000 نیول تر 15000 پورې معاش اخلي
ازادي راديو د بي طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
زمو شخله ازادي راديو اوري ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې او صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو نظر خپور کړی دی. د ورځپاڼې کښلي سره له دې چې په افغانستان کې جنګ کم سوی نه دی، د طالبانو ویندوی ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیده ښه پرمختګ دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړی دی چې دا په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لږ شمیر دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د افغانستان د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره ویلي چې بېله شکه دا د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق پر لوري ګام دی او د ټولو په ګټه تمامیږي. خو د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړی نه دی. طالبانو پرون د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې د ملي امنیت د موټرو پر ورکشاپ د لیز برید وکړ. تر دې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو یو نفوذي کس دیارلس سیمه ییز پولیس ووژل. میل ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د واک دوره یې پای ته رسېدو ته نږدې سوې ده ژمنه کړې وه چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي، خو اوس هم د افغانستان حکومت او هم طالبان دې ته ځیر دي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به د افغانستان په اړه څه پالیسي غوره کوي. څو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان او آیرلند د مسابقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنج شنبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي په لړ کې درې ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د آیرلند ټیم چې له وړاندې له د مسابقو ځای یعنی متحده عرب اماراتو ته رسېدلی د اماراتو له ملي لوبډلې سره څو مسابقې پلان کړې دي، خو تر اوسه یې یوازې یوه سیالي کړې ده. دو دوی دویمه سیالي څو ځلې په دې خاطر ځنډول شوی چې د کوربه ټیم د درویو لوبغاړو کورونا تایید سوه. د بلفاست ټلیګراف ورځپاڼه وایي آیرلندي لوبغاړي په دې خاطر چې د افغانستان په وړاندې مسابقې ته یې چمتووالی ښه سي له دغه ټیم سره تر مخامخېدو مخکې هیله لري چې د متحده عرب اماراتو له لوبډلې سره یوه بله سیالي وکړی سي.
په اورزګان کې شون کې د ماشونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی په یو غونډه کې له حکومت د شونکو د ماشونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او حکومت په دې ملامت کړ چې د بیلابیلو طبقو ترمنځ عدالت نه رایتوي. لسمی څخه په دې اړه راپور لرو.
عدالت او انصاف غواړو.
دغه معاشات او سازانو ضرورت نه صرف پکولای په قانون کې
د شونکو په اورزګان ولایت کې د یو شمیر شونکو دي چې د انصاف شعارونه یې فلاس کې دي او د عدالت ته غوښتنه کوي.
موږ عدالت غواړو. عدالت چې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنه
د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په اورزګان کې هم ښوونکو د تنخوا د زیاتېدو غوښتنه وکړل. په دغه ولایت کې میشتو ښوونکو ویل حکومت چې له دوی سره بې عدالتي نه کوي او د نورو هیوادونو په څیر دي ورته لوړ امتیازات ورکړي. ښوونکي وایي د افغانستان د ولسي جرګې د هغه پریکړې هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات لوړوي. میرزا محمد او شاولی یو له هغه کسانو دي چې په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه.
چې د استاد دپاره معاش ټاکل شوی 6000 افغانۍ دي. په دې 6000 افغانۍ باندې هیڅ نه و د کور مصارف نه ادا کیږي که یوازې کرایه ته کو کرایه هم د کور نه سور کولای. په دې 6000 افغانۍ باندې
موږ د استادانو او د دولتي بستونو د کارمندانو او د سرتیرو د معاشات د لوړولو غوښتنه کوو.
د ښوونکو د غستون زمو په اورزګان ولایت کې د پوهنې ریاست له چارواکو سره هم شریکی کړي. د اورزګان د پوهنې تدریسي ماوین محمد نسیم مدزی هم د غستون زمني او غوښتنه کوي چې د ښوونکو تنخوا دي زیات سي. نوموړي وایي که د ښوونکو معاشونه زیات سي نو په افغانستان کې به د پوهنې بهیر معیاري سي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ د 14 لمریز مالي کال د بودیجې سند د دوهم ځل لپاره په دې خاطر رد کړ چې د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو امتیازات زیات سي.
که په اروزګان کې شون کې د ماشت زیاتوالي غوښتنه کوي د ننګرهار د شینوارو قومي مشان په خپل سیمو کې د شونځیو لپاره شزینه شون کې غواړي. د ننګرهار د شینوارو قومي مشانو دا غوښتنه په یو غونډه کې له حکومت څخه وکړه. نور حل ننګرهار
د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې په ښوونځیو کې هیڅ خزینه ښوونکې نشته او دا چاره یو د هغو لاملونو څخه ده چې لمخې خلک له شپږم او اووم ټولګي پورته خپلې لوڼې او خویندې ښوونځیو ته نه پرېږدي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د ښوونځیو دپاره خزینه ښوونکو ګمارنې ته اجازه ورکړي څو د دوی دغه ستونزه حل شي او د خویندو او لوڼو دپاره یې د زده کړو زمینه برابره شي. اخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د راتلونکي لمریز کال لپاره یې د 2 تر 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه اخیستې ده چې له دې سره به دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. خو د شینوارو قوم مخور وایي چې دوی په خپلو سیمو کې خزینه لري چې قدرې دي او لیسانس او 14 ټولګي فارغ شوي دي، نو دوی ته د زمينه برابر شي چې دوی په خونځیو کې د تدریس چاره پر مخ بوزي او د خزینه زده کوونکو هغه ستونزې چې کومې دي هغه ورسره لمنځه ولاړ شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سراوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه افریده شي. د روانې خبرونه په دوهم نیمایي کې 2.19 پروګرامونه هم لرو. هله د چی وایوري تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوس د هند په لور. هند خپل روغتیایي کارکونکو ته د کورونا واکسین تطبیق پیل کړ. دا په ټوله نړۍ کې د کووید 19 واکسین پراخ کمپاین بلل شوی او ټاکل شوی دی چې په لومړي پړاو کې 1.5 میلیونه روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل اتباعو ته دغه واکسین د پیل مبارکي ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
هند پرون د کورونا واکسین په پایل سره له هغو پیاوړو هیوادونو سره یو ځای شو چې مخکې پکې دغه واکسین پیل شوی او تطبیقي دوام لري. د هند چارواکي تمه کوي چې لومړی ګام کې به 300 میلیونه کسانو ته دا واکسین ورکړل شي. دوی کې 270 میلیونه هغه کسان دي چې له 50 کلونو پورته عمرونه او نورې ناروغۍ لري. پر دې سربیره 1.5 میلیونه هغه روغتیایي کارکونکي هم پکې شاملېږي چې له کورونا سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې فعالیت لري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې وویل
د واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 میلیونه کسان واکسینېږي. دویم پړاو کې به د دغو کسانو شمیر 300 میلیونو کسانو ته ورسوو. راتلونکي پړاو کې به بیا هغه کسان واکسین کړو چې ډیر عمر او خطرناک ناروغي لري.
د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې تر اوسه معلومه نه ده چې د نړۍ د یو شمیر نور مشرانو په څیر او یا کلن مودي هم خپل واکسین شوی او کنه. د هند حکومت بیا ویلي سیاستوال ورته لومړیتوب نه لري، بلکې هغه روغتیایي کارکونکي ورته لومړیتوب لري چې د کووید 19 ناروغانو سره سروکار لري. د هند روغتیایي کارکونکو هم دغه واکسین ته خوښي څرګنده کړې او هیله ښودلې چې دا به عادي ژوند ته د ورګرځېدو لومړني ګامونه وي. د ګیتا دیوی په نوم یوې نرسې د واکسین د تزریق پر مهال ویلي خوښه ده چې د هغو لومړنیو کسانو په ډله کې ده چې دا واکسین ورکول کیږي. د هند روغتیایي چارواکو نه دي ویلي چې د خپل 1.4 میلیارد وګړو څه شمېر ته به واکسین ورسوي، خو متخصصان وایي هند به په واقعي ډول په نړۍ کې د واکسینېدونکو لوړ شمېر ولري. دغلته د واکسین د پایل په لومړی ورځ څه باندې 115,000 کسانو ته واکسین ورکړل شو. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هند کې څه باندې 10.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
که تبه لری توخیگی او سامو بندیگی نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مو خوندی وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري، د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم د ازادي رادیو مطالب مرکې راپورونه لوستلئ شئ. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې تاسو د ازادي رادیو په خواني خبرونه هم اوریدئ شئ. نو هله د چیز مش وی پانی ته سرور ښکار کوي. اوس هم 8 بجې او 10 دقیقې شوې. د دې سات لند خبرونه ورو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي د غولات ټول جکپوري مسؤلان به لدندو لري کړی. ولسمشر د بلخ ځای چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې ورکړ چې په دغه ولایت کې د تختول شوي نه کلن ماشوم پلار وویل که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته وغواړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځن دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړی جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې اعلان کړه. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې خپل ستره مرکه چې وینډي شرمن په بهرنیو چارو وزارت کې د دوهم جکپوري کس په توګه وګمارله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتومي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړي چې تهران او واشنگټن بیرته د موافقې ته راوګرځي. په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 300 میلیونه وګړي واکسین کړي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګووینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل چې دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هواره شي. د اروپایي شورا رئیس د روسیې پر هغه اقدام جدي اندېښنه وښوده چې د دې شورا د سیاسي مطالعاتو د مکتوبونو ټولنې د نامطلوبه ادارو په ډله کې شامل کړه. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، خو تر دې مخکې د خوست ځوانانو د وستونز په باب راپور لرو. د خوست یو شمیر ځوانان وای په دې ولایت کې سلګون ځوانان له خصوصي او دولتي پوهنتونونو فارغی ژ خو ورته کار نه پیدا کیږي. د شنبه پر ورځ په دې ولایت کې د ملي پیوستون په چوکاټ کې د یو پروګرام لمخې 900 کسانو څخه ازموینه واخیستل شو چې له جملې به یوازې 2020 وګمرل شي. نور حل سیمه څخه په دې راپور کې واوري.
په خوست کې یو شمیر ځوانان وایي چې افغان حکومت دوی ته د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې پاتې راغلی. د دې ولایت اوسیدونکي نذیر روخان ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت له ځوانانو سره کړې ژمنې پوره کړې او د وړ ځوانانو په ګمارلو سره د بیکارۍ ګراف راټیټ کړي.
دلته بیا هم کار نشته، دولت جاب کریشن یا د کاری فرصتونو نه ده په ځوانانو ته برابر کړي. نو د دولت نه هیله کوو تر څو د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
د خوست ځوانان په داسې حال کې د بیکارۍ له زیاتې دوه اندېښنه څرګندوي چې هر کال په دې ولایت کې له دولتي او خصوصي پوهنتونونو سلګونه محصلان فارغېږي، خو وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار لپاره د دوی ګمارنه ډېره کمه ده. دوی د بلګ په توګه د ملي پیوستون د یو برنامې لپاره د هغې ازموینې مثال وړاندې کوي چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په دې ولایت کې له 900 کسانو واخیستل شوه. د خوست ولایت مقام ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو له جملې به 18 ښځینه او 15 ځوانان په دندو وګماري. د وی خوست والی د ازموینې د پیل پر مهال له مسؤلینو وغوښتل چې روڼتیا ته پام وکړي او وړ ځوانان په دندو وګماري.
د ولایت والی د امتحان د ثانی څخه د لیدنې پر مهال د ازموینې کمیټې ته لارښوونه وکړه او په ټینګار سره وویل چې په شفافه توګه باندې ټولې پرچې وګوري.
په خوست کې د ملي پیوستون مشر اسدالله سلیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینې د ایم سی سی جی برنامې لپاره واخیسته چې له مخې به د ولایت په نادرشاکوټ ولسوالۍ او د مرکز په دریو اداري واحدونو کې 2090 کسان د ټولنیز کارکوونکو په توګه وګماري. What?
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري، هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې څه وي، او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښيي. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تېروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکولې شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کیږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
دا لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر زوریږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آریان وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کیږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تېر شوي یا څه چې لیدلي دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې یې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې یوې لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو.
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوې، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټر. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس بې خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کیږي، خلک یې ډارن او بېغیرته بولي. خو ګلولی آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چیرته د کنځاف مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی و ټولنه کې چې جګړه زپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله و نه کړی دا ډیرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې نه وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی که ژوند کې حوصله ونه لري یا همدردي یا صله رحمي ونه لري ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا خخ کاری چې ژر عکس العمل وښیي خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه له دی اورو
په مخ پله دا مرحله تېره شوې ده په یو وخت کې به ډېر احساسات کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه. زه ولې د یو انسان زړه بات کړم ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم نه داسې چې خلک د ځان نه خوا بدې کړم.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کیدای شي چې زغم ولري او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد یو شمېر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي علت یې څه دی ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې د خشم د بې حوصلګۍ د جګړې د پرخاشګرۍ د حملې د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده یعنې د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده ځینې خاص هورمونونه او ترشحات د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وښیي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خودر سوی. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خودر سوی. مونږ کوي سو ماشومان ته دوه کلنۍ وروسته مرزده کو چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي په مخته اوبه وروشیندي.
یوه خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي مناظرې وي هلته نقد وشي یو خپله خبره وکړي بلې واوري ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حق خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده یعنې سره له رواني عمله سره له جسمي عمله درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو ډېر په حاشه کلویګ مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطه نسته. ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې په ښوونځیو کې په پانتونونو کې ګروهي کارونه ډیر کم کیږي اشرونه ډیر کم کیږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونسي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي په ټولنیز مهارت سنبال نه وي هم هغه کوي غوسه کوي زغم نه کوي او بې حوصله کیږي او پرخاش کوي جنجال جوړي ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کیږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کیږي. مثال یو څوک د ښکنځل کوي یو څوک بده خبره ورته کوي یو څوک ساده فکر خلاف خبره ورته کوي څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو تربیه یې کړو او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده دا باید زده سي. دا کېدای سي ډېری میندو هم نه زده ډېری پلرونو ډېری ښوونځیو هم نه زده دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي یو څوک چې غوسه وو یو څوک چې په قار وو یو څوک چې حق خوړل سوی وو یو څوک چې زخمي وو یو څوک چې مړ وو یو څوک چې قرباني سوی وو څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري ښه هره ستونزه باید په غوسه حل سي هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي ښه ستونزه پیدا سوې ستونزه څنګه حل کیږي ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک دې ډارن یا بې غیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی؟
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووایم چې خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي دی زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنګ نه کوم، غصه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، خله را چې سنجوم. کله چې موټر ټکر سي ډرایورانه برکت سي او بل وهي، دوی په یوازې دي چې یوازې ورکشاپ ته تللی وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته لاړ سي، دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای شوی. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزي وره به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړ کړی دغه دی وسنجي. ما ترې خلک به غیرت وایي خو د ما سترګې ترې صدمه نه رسیږي، ما ترې خلک به همت وایي زه خو مجبور مریض نه یم، ودي وایي خلک. او بل زه خو دې دی چا د غیرتي ویلو دی، نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څنګه خبرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربي او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که سم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او د خود دین انګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام لا درسه هر کورنۍ ته د 3500 افغانۍ معادل خوراکي توکي ورکول کی، خونیوه کې هم شته. ډیری وای مرسته د بې وزلو پر ځای د هاغو او د سرخان د کوي چارتیا نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت پر غاړه ده. نن د حقیقت صد خبرونه کې د همدې وزارت موین خغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې ملمده. موین صاحب خره غلاست ازادي رادیو ته
سلام.
نمبرایز غوړم د دې پروګرام په اړه باندې راته وایست، تر کومه رسیدلې، څومره مرستې شوې؟
د ملي دسترخوان پروګرام د غنښت تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات دي چې د څلور ولایتونو کې یو څو ځله سوالیو کې او 2015 کلیو کې تقریبا 2340 کورنۍ ته د څه باندې 11 میلیارد افغانۍ معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، ویشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوخو خلاندې رانغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دو بحثه و، یو خدا چې منګه د میثاق شهروندې د چتر لاندې منګه تقریبا په یو څو درې شورسوالیو کې فعال شوراګان لرو. البته دا برنامه د شوراګانو د تدریس نه تدریس کیږي، لیک یوازې وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نو ټول مسله د چک شوراګان په واسطه تدریس کیږي، مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کیږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع هم د هغوی په واسطه کیږي. نو په دې خاطر باندې چې دغه اصول درې شول سوالي کې موږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې همدغه د کوشش لاندې راځي او د نورو څخه دویم مرحله کې هغه ول سوالي کې چې موږ سره شوراګان نشته دی او هغه د شو د مشخص شمنه د کوشش لاندې نه دي، هغه کې به شوراګان جوړیږي، هغه موبلایزیشن به کیږي، هغه مرحله به ټول تدبیق کیږي، هغه نورو څخه بل تم دا د توزیع مواد وشو.
یو خو په لومړي ځل باندې هر کورنۍ ته د همدغه 3500 نیو معادل خوراکي توکي وشل کیږي، لدی ورسته هم دا پروگرام نورې مرحلې لري.
دا یو بودیجه ده، لکه وضاحت ورکوم چې دا بودیجه د 230 ملیون ډالر شي، ول دا یو ځل توزیع کیږي د پاسو دین ورسته. موږ سره نور بودیجه په دې اړه نشته، د هر کورنۍ ته یو ځل مواد توزیع کیږي د 3000 افغانۍ معادل دي. دا برنامه د دریو نهادونو په واسطه تدریسي، البته وزارت انکشاف جهاد په نوم مسؤلیتونو خارونه او ټول ولسوالۍ مسؤلیت لري. د ورګنای مستقل محلي چې دی هغه په 14 ولایتونو خارونو کې مسولیت لري او د کابل شاروالۍ د کابل خار مسولیت لري چې دا توضیح پکې وکړي. نو په دوه مرحلو کې ما مخکې وویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توضیح کېږي چې هغه شوراګانې هلته نشته، شوراګانې هلته جوړ شي، ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي، تکرار
کېږي نه. خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې، حتی ساسي په رسمي فیسبوک پاڼې ترخواي تاسو ته بخبره در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضحه شوې ده چې اړوند یا هغه خلک چې مستحقین دي هغه ته دغه مواد نه رسیږي، پر ځای نورو ته رسیږي.
کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب پله کلیوالو کړی دی، کلی کې ملا امامانو با نفذ شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي. نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی، مونږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی.
موزه په دغه تلنې وکم زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع وکوم، غټه نیوکه هم دغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی د هما وی لخوانه غوخنه بر خپل اخیستل کیږي.
بار بار ما دا خبره د رسنیو د لارې نه کړې ده، حتی څو ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره یې شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې. ما سره دوه برخې شریکې شوې دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه، دواړو ته مې اجرات کړي دي، مواد مې بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي استو، هېڅرنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه پرېږدو، ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي، که موږ اجراتو نه کړي بیا به موږ بلامه ده.
صحیح، د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خدای ده چې موږ په هر کلي کې زموږ کارمندان د توضیح په وخت کې، د خریداري په وخت کې، د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي، کولی شي هغوی ته ووایي. هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغې وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووهي، د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې د هغوی نه پوښتنه وکړي، ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دویمه طریقه. درېیمه طریقه، موږ دوه ټیلیفون شمېرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ ته زنګ وهلی شي. یو هغه د اتومات غږ ثبتوونکي شمېره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت خپل ثبت کړي، او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمېره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی، هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ وهي او شکایت خپل ثبت کړي، موږ ورته رسېږي.
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک د دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
دې کې موږ په یو سروې د شوې د مخکې د څلور کټګوري خلک دي، پکې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري، او بل متوسط دي چې هغه خدي درېمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري دي ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف اداحات په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري کوو چې غریب او ډېر غریب، ولې په دسترخوان ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي. یعنې په هر کلي کې 90% خلک د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د کوشش لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس 90% خلک موږ د دې برنامو د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو، دغه دې وخت وخت دي.
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي؟
د تدارکاتو لپاره موږ دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيخي بند کړی ده. په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیسوالي سطح باندې خریداري کوو، هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو، او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي، هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسیږي. نو کمیته ایجاد شوی ده د ولایت د نظرلاندی د خدماتي کمیته تشته ده هغه روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولیږو یا لیږل شوی هغه د بانکي حساب نه پیسې راخلي د مغورزي خرید باندې د مغورزي نرخ باندې نرخونه اخلي او د مغورزي په نرخ باندې خریداري کوي کمیته زمونږ دفتر او دا هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي یو ګوري او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو.
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسو ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکیږي بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي؟
نوملړ وخت نه جوړ شوی دی بل همداسې ده. نوملړ په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو دا نوملړ موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی. نوملړ موږ سره شته دی یوازې نوملړ نه دی د هغې کې کورنۍ نوم یې دی ادرس یې دی د خط ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تایید چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه په ټوله کې د یو کورنۍ مشر؟
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات یو څه نه څه لرو خو په ټوله کې کورنۍ هغه چا ته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چا ته ویل کېږي چې یو دسترخوان نه راتاویږي او که یو دسترخوان جوړېږي.
ټلیفون شمیرې چې وړاندې یاد شوی اما موږ اوریدونکو ته ذکر نه کړی کوم یو دی؟
موبایل شمیره 0155 55 0155 55 او د اوټومات رکسپټونکو شمیره 3 10 10.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت موین پوپل حبیبي له تاسو ډیره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه په خیر سي.
پخلاو